بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1401 لمریز کال د غبرګولې د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د جون د میاشتې له 15 او د شوال د میاشتې له 13 سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي له خپل همکارې آغلي فاطمي سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په پاکستان کې د امریکې له لورې د پوځي ادې د جوړولو په وړاندې د پاکستان چارواکو د غبرګون په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. د پروګرام په دوام کې به په افغانستان کې د کورنیو جګړو د جوړولو په لړ کې د امریکې د هڅو په هکله په فرانسه کې د افغان کارپو اکبر وردګ مرکه اورئ. وروسته به د افغانستان او پاکستان ورځپاڼو ته یوه لنډه کتنه وکړو، او په پای کې به هم د کرونا د خپراوي د پایلو په اړه د خپرونې اولې برخې ته غوږ سئ، چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. ایزانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ تازه او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. موږ ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو. اوس هم د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو د نوملړ اعلان. د فلسطین په مسله کې د ایران له دریځ څخه د روسیې د مسلمانانو قدرونه. په فراه ولایت کې د ابو نصر فارابي په ګمرک کې د ایراني ور وژونکو لخوا د اور مړېده، او په افغانستان کې د استرالیا د سفارت بندېده.
ایزان و سم ستاسو پام را وړم تفصیلی خبرون ته. د ایران د سمې جمهوریت د ټاکنو کمیسیون د بیانیې په صادرولو سره د هغو کاندیدانو نوملړ اعلان کړ چې صلاحیت یې د ساتندوی شورا له لورې تایید سوی دی. په بیانیه کې راغلی دی چې د اساسي قانون له مخې له 16 مادې سره سم د هغو نوماندانو نوملړ چې د ساتندوی شورا له لورې صلاحیت تایید سوی دی په لاندې ډول دی. په دغه نوملړ کې سعید جلیلی، محسن رضایی، میر قاید، سید ابراهیم رئیسی، علی رضا زاکانی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، محسن مهر علی زاده او عبدالناصر همتی د ایران د 1400 لمریز کال د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د 13 پړاو ولسمشریزو ټاکنې به د غبرګول د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي.
د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان دې ته په اشاره سره چې د خرمشهر آزادېده د وسلوالو ځواکونو د یووالي نتیجه وویل، نن د اسلامي مقاومت جبهه د سپیڅلې دفاع د پړاو د مبارزینو په شان په صبر او زغم سره د اسرایل د نیواکه رژیم په وړاندې مقاومت وکړه. د ایران د راپور سره سم جنرال احمد علی ګودرزی د سپیڅلې دفاع د شهیدانو څخه په قدرون سره زیاته کړه. د عراق بحثي پوځیان د نړۍ د 24 هیوادونو په ملاتړ د ایران د نیولو هوډ درلودل، لیکن د ایران وسلوالو ځواکونو له خپلې خاورې دفاع وکړه. د ایران د سرحدي پولیسو قومندان څرګنده کړه د سپیڅلې دفاع مبارزینو په ایمان او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په مشرۍ په ناڅه امکاناتو د عراق له بعث رژیم سره مبارزه وکړه او د خدای په مرستې سره خرمشهر فتح کړه، او د ایران بیرغ د خرمشهر په جامع جماعت کې ورپاوه. د غبرګولې د میاشتې دریمه د خرمشهر د آزادولو کلیزه ده. دغه ورځ د ایران په کالندار کې د مقاومت او د سرشیندنې د ورځ په توګه نومول شوې وه.
د ایران د اسلامي شورا استازو د خزر د سمندر د امنیت په ټینګولو کې له څلور هیوادونو سره د ایران د همکاری او موافقه تصویب کړل. د ایران اسلامي جمهوریت د خزر د امنیت د خوندي کولو په لړ کې له څلور هیوادونو روسیه، آذربایجان جمهوریت، قزاقستان او ترکمنستان سره د همکاری او موافقه کړې. یاد موافقه نن د ایران د اسلامي شورا د استازو له لوري په 134 مثبتو رایو سره تصویب شوه. د ایران د اسلامي شورا د قضایي او حقوقي کمیسیون ویاند سید کاظم دلخوش اواتری وویل چې دغه موافقه د خزر په سمندر کې د ایران له ګټو څخه د ساتنې په موخه تصویب شوې ده، ځکه چې د خزر د سمندر په څنډه کې له پراته هیوادونو سره همکاري د امنیت د لا خوندیتوب سبب ګرځېدای سي.
د افغانستان په پارلمان کې ځینو استازو ویلي چې امریکا په دغه هیواد کې د کورنیو جګړو په لټه کې ده. د مسیر د ورځپاڼې په حواله د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت د دې پر ځای چې د جګړو له کمولو سره مرسته وکړي برعکس د جګړو د ډیرېدو او تاوتریخوالي سبب شوی. د ولسي جرګې غړي الله ګل مجاهد ویلي چې زلمی خلیلزاد او ورسره مل پلاوي په رښتینی توګه د جګړې د کمولو په لټه کې نه دي، بلکې په دې لټه کې دي چې افغانستان د کورنۍ جګړې لورو ته بوزي. نوموړي پر وکیلانو غږ وکړ چې یو شل کسیزه پلاوی جوړ کړي او طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره دی تیار ونیسي. هغه زیاته کړه چې د افغان حکومت ډیری چارواکي پر پردي دي، له نورو هیوادونو راغلي او له امریکا سره یو ځای به له هیواده ځي، نو ځکه دوی ته د افغان سوله مهمه نه ده.
ایزانو په لغمان کې د مخالف وسلوالو ډلو د مرګ ژوبلې په اړه له جلال آباد زموږ د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لغمان ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چانیزو عملیاتو په لړ کې 19 وسلوال مخالفین وژل شوي او یو ټپي شوی. خبر پاڼه وایي د یادو عملیاتو پر مهال د مرکز محتلام ښار پاټک، ابوزئی او قلیټک سیمه، د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او همدارنګ د لیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمه د طالبانو لشتونه پاک شوي. بلخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په یو رالېږل شوي پیغام کې ویلي چې په لغمان کې طالبانو ټولې هغه سیمې تر کنټرول لاندې لري کومې چې په تیرو څو ورځو کې نیولې او افغان دولت لخوا طالبانو ته د تلفاتو خبرې ردوي او لیکلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې په لغمان کې درې تنه طالبان وژل شوي او 11 تنه ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې په غزنی کې تیر مازیګر د هدفي وژنو 4 تنه وسلوال مخالفین چې د قومي مشرانو او دولتي کارکوونکو په وژن کې لاس درلود له پولیسو سره د نښتې په ترڅ کې وژل شوي. د غزنی د والي ویان وحید الله جمعزاده وایي چې یاد کسان د غزنی ښار د 5 امنیتي حوزې اړوند قلعه قدم سیمه کې له پولیسو سره په نښتې کې وژل شوي دي.
غزنی ولایت مرکز اړوند د 5 حوزې مربوطاتو د قلعه قدم پر سیمه کې د ترستانو یو ګروپ د پولیسو په رنجر موټر باندې دځې کړې دي چې په ترڅ کې یو پولیس پر شهادت رسېدلی، یو زخمي ده. همدغه ګروپ له سیمې په تېښته بریالی شوی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې و. د قلعه قدم په سیمه کې په مخامخ جګړه کې همدغه څلور سره ترستان وژل شوي دي. د غیاوند یو شمېر وسلې، مهمات او یو موټر هم د پولیسو لاس ته لوېدلی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا مهال د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د راپورونو په اساس د لغمان د کډوالو مشر شاکر الله شاکر رسنۍ ته ویلي چې تقریبا 2000 کورنۍ په لیمینې د جګړې له امله پریښې. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. په هرات ولایت کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول ویل چې د افغانستان په فرا ولایت کې د ابو نصر فراهی د ګمرک ورلګیدنې د ایرانی وروژونکو ټیمونو له لوري مهار شوي. محمد صدیق فرز مش خبریال ته ویل له ایران د وروژونکو ټیمونو د فرا ولایت واستول شول تر څو ورلګیدنې مخه ونیسي. هغه زیاته کړه د افغانستان په ګمرکونو کې باید د وروژنې لپاره تاسیسات جوړ کړی شي تر څو د ورلګیدنې مهار لام هغه ځای او په کم وخت سره تر سره شي. د صدیق فر په وینا له ایران څخه افغانستان ته د سوانګو توکو ستاندارد او محفوظ انتقال له ورلګونې سره د مقابلې بل لاره ګڼل کیږي چې په اړه یې له افغان چارواکو سره خبرې اترې شوي دي.
د استرالیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ځواکونو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به په کابل کې خپل سفارت وتړي. اعلامیه زیاتوي دا پریکړه له دې عمله کړي چې د سرتیرو تر وتلو وروسته به په دغه هیواد کې سفارت ته ګواښونه پیدا کېدای سي.
د فلسطین په مسله کې د ایران دریز د روسیې مسلمانانو سر مشخ دی. د مفتیانو د شورا مرستیال ویل د فلسطین په مسله کې د ایران اصولي دریز د روسیې د مسلمانانو لپاره سر مشخ دی. د روسیې د مفتیانو د شورا مرستیال دمیر محی الدین په مسکو کې د ایران له سفیر کاظم جلالی سره په لیدنه کې وویل د ایران د اسلامي جمهوریت او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مفکوره په نړۍ کې او په تیر بیا په روسیې کې مسلمانانو ته هویت ور بخشه. د روسیې د مفتیانو د شورا مرستیال همدارنګه له سیهونیستي رژیم سره د ځینو عربو هیوادونو دوستانه اړیکې له فلسطیني او ولس او اسلام سره خیانت وباله. د میر محی الدین په دې لړ کې له فلسطیني ولس څخه ملاتړ او د مسلمانانو یووالي برخلیک ټاکونکي وباله او د ایران له اصولي دریځ نیونو څخه قدرونه وکړه او هغه یې د روسیې د مسلمانانو لپاره سرمشق وباله.
د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورزنګ د سیاسي دفتر غړی د بیت المقدس شاریزو ته وړاندیز وکړ چې د سیونیستي ترهګرو پوځیانو او د عامو یهودیانو د تیریو په ځواب کې د الاقصی په جومات کې لمونځ وکړي. د حماس د سیاسي دفتر غړی موسی ابو مرزوق په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ولیکل صحن البراق د الاقصی د جماعت اصلي برخه ده چې پکښې د المغاربه او البراق جماعتونه قرار لري. په نیوه کې فلسطین کې د مسلمانانو له لومړي قبلې او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د معراج له مقام څخه دفاع هغه لوی نعمت او ویاړ دی چې د خدای له لورې زموږ د خلکو په برخه کې سوي. په دې خاطر د البراق جماعت او په هغه کې لمونځ له یاده باید ونه وځي، ځکه چې دا سیونیستانو تر ټولو غوره ځواب دی. سیونیستي رژیم صحن البراق ته د مسلمانانو د نه پاملرنې څخه د ګټې په پورته کولو سره د البراق په چار چاپیر کیندنې پیل کړې او د هیکل سلیمان د پروژې زیاته برخه یې بشپړه کړې ده. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصره.
اوس هم ساسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تبصرې ته، چې عنوان یې دی په پاکستان کې د امریکې د پوځي اډې د شتون تکذیب یا ردېدل. پاکستان په خپله خاوره کې د امریکا د هر ډول پوځي اډې شتون په کلکه رد کړي او په دې اړه یې ګنګوسې غیر مسؤلانه بللې دي. د امریکا او د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکارانو د نه اټکل شوې لیدنې سره هممهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په صادرولو سره په نړیوالو رسنیو کې امریکایي ځواکونو ته د اسلام آباد له لورې د اډې د ورکولو ګنګوسې بې اساسه بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودری زیاته کړه په پاکستان کې د امریکې هیڅ یوه پوځي یا هوایي اډه شتون نه لري او نه هم داسې یو وړاندیز تر دې دمه مطرح سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ټینګار وکړ په دې اړه هر ډول ګنګوسې او پروپاګنډا به بې اساسه وي او باید ورڅخه ډډه وسي، ځکه چې دا د لویه سره نه دی اټکل سوی. امریکې سره د پوځي اډې لپاره د پاکستان د موافقې تکذیب پس له هغه وسو چې په سیمه کې ځینې رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړل. د یادو راپورونو له مخې امریکې اوسمهال د پاکستان په شال وزان او ټرمینال سیمو کې چې د افغانستان سره په ګډه پولو کې واقع سوي دي د یوې سترې پوځي اډې په جوړولو لګیا ده. له هغه نه وروسته چې د امریکې نوي ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې تر سپتمبر پورې به له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري باسي، داسې زیاتې اټکلونې سوي چې سپینې ماڼۍ په پاکستان کې د پوځي اډې د جوړولو هڅه به وکړي. د امریکا ځینو سیاسي او پوځي چارواکو په وروستیو اونیو کې د پاکستان د نوم اخیستلو پرته ټینګار کړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد باندې د نظارت لپاره د امریکې یو شمیر سرتیری باید د افغانستان په ګاونډ کې ځای پر ځای سي. که څه هم امریکایي چارواکي تر دې دمه له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په سیمه کې د خپلو ځواکونو او پوځي سازو سامان د ساتلو لپاره له پاکستان څخه د یو انتخاب په توګه یادونه نه ده کړې، خو په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه پاکستان ته د امریکایي ځواکونو د سازو سامان د سولو راپورونه په سیمه کې د رسنیو د پام وړ ګرځېدلی دی. په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو او سازو سامان د بیا ځلي د ځای پر ځای کېدو په وړاندې د پاکستان د خلکو او سیاسي ډلو ترمنځ موجود حساسیتونه تر دې حده زیات دي چې سپینې ماڼۍ ته د پوځي ادې د ورکولو د احتمال په اړه د راپورونو له خپرېدو سره سم پاکستاني چارواکو په چټکۍ سره غبرګون وښوده او دغه ګنګوسې بیا اساسه وبللې. تر دې مخکې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له عربستان څخه د سفر تر راستنېدو وروسته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره امریکایي سرتیرو ته د پاکستان له لورې د هوایي اډې د ورکړې په اړه وویل، دغه موضوع یوازې د یوې ګنګوسې په کچه کې مطرح سوې او اسلام آباد امریکې ته د اډې د ورکولو هیڅ هوډ نه لري. امریکا نه کاله مخکې مجبور سو چې په پاکستان کې خپل ورستۍ اډه بند کړي، چې دغه مسله له پاکستان چارواکو څخه د دې هیواد د خلکو له اصلي غوښتنو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د بیا کتنې له مهم مسایلو څخه شمیرل کېده. په داسې یو شرایطو کې چې له افغانستانه څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په پاکستان کې د امریکایي سرتیرو د بیا ځلي ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنې د پاکستان د خلکو ترمنځ زیاتې سوې دي، په پا پاکستان کې د طالبان له لورې د تاوتریخوالي د زیاتېده او امریکایي ځواکونو سره د مبارزې لپاره د طالبانو هوډ زیاتېده، هغه پایلې دي چې د امریکا د بیا ځلې د حضور د امله د پاکستان د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سیاسي تفسیرې پای. ایزانو د پروګرام په دې شیبو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د جوړولو په لړ کې د امریکې د هڅو په اکله په فرانسه کې د افغان کارپو اکبر وردک سره زموږ د همکار مرکه واوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، د افغانستان د ولسی جرګې ځنې غړي وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ډیپلوماتیک ماموریت د دې په ځای چې د جګړو له کمولو سره مرسته وکړي، برعکس د جګړو د ډېرېدو او تاوتریخوالي سبب شوی. مثلا د ولسی جرګې غړي الله ګل مجاهد داسې ویلي چې زلمی خلیزاد او ورسره ملک لاوی یې په رښتینې توګه د جګړې د کمولو په لټه کې نه دي، بلکې په دې لټه کې دي چې افغانستان د کورنۍ جګړې لور ته بوزي. د په وکیلانو غږ وکړ چې یو شل کسیز پلاوی دې جوړ کړي او طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره دې تیاری ونیسي. تاسو دغه خبرو ته په کومه سترګه ګورئ؟ څومره حقیقت لرلی شي؟ مهرباني.
خبر خو دې پیل کوو چې امریکایان د افغانستان د شغلې دي، د افغانانو په هم کې دي، د خپل منافع لري، نو خپلو ګټو دپاره راغلي دي. ډېر زیاتې انساني او مالي قربانۍ ورکړي دي، او هېڅ وخت چې په دې اثر نه وي چې ټولې قربانۍ په سیمو کې لاړ شي. اما پاتې شپه دغه د ولسي جرګې اعتراض که په ځای هم وي، ولسي جرګه کې داسې کسان اکثریت لري شي هڅه وکړو چې د طالبان سره مستقیمه رابطه قایم کړي. په دې کې شک نشته چې ممکن تماسونه ښه وي، ګټه وکړي، خو چې د طالبانو جلاو د طالبان په لاس کې نه دي، د بل چا په لاس کې دی. د خاطر زه فکر نه کوم چې د طالبانو سره موافقې ته رسېدل کومه ګټه ولري، او یا د افغانانو په نفع باندې کوم یو
ډاکټر صاحب. له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی، د هغې د اډو د خالی کولو، او له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حملې هم زیاتې شوې دي. هره ورځ د یوې نه یوې ولسوالۍ د سقوط خبر را رسیږي. په عین حال کې د استانبول د غونډې خبرې کې داسې نورې خبرې چې د سولې چې کوم بهیر و هغه هم داسې ډېر روښانه لید نه لري. تاسو څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې که امریکایي ځواکونه او نور نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي د ستمبر ته یو لسمې نیټې پورې، نو د افغانستان برخلیک به څه وي؟
اوله خبره خو دا ده چې هر وخت کې چې سیاسي مذاکرات کېږي دواړه لوري هڅه کوي چې د نظامي لحاظ قوي موقف مذاکراتو ته ورګډ شي چې دغه امتیاز په مذاکراتو کې امتیاز پای باندې ګټه اوچته کړو. طالبان که په دې خبره باندې اوس قانع شوي وي چې امریکا نور وځي او باید یو وخت د افغانستان د موجوده رهبرۍ سره د خبرو مرسته کښېني او په کې به د هغه وخت ډېر امتیازات ترلاسه کړی شي چې نظامي موقف کې په قوي موقف کې واوسي. دا یو طبیعي خبره ده، سړی باید تعجب ونه کړو چې طالبان باید د وختو کښې خپلې حملې زیاتې کړو چې سوی امتیاز ترلاسه کړو. اما خبره دا ده چې په دې کښې شک نشته چې د افغانستان کې زخته ډېر قوتونه خارجي او داخلي شته دي چې د خپلو ګټو دپاره هڅې کوي. د دې ویره شته ده چې که چېرته مرکزي دولت کمزوری شي مختلف لوري هڅه وکړو چې د خپلو ګټو ته د رسېدلو لپاره ځینې ګروپونه په افغانستان کې یا ایجاد کړو یا چې وخته دا ګروپونه موجود وي تقویه یې کړي چې خپل ګټو دپاره استعمال کړي. او دا کار ځکې نښې ځینې نښې نښانې لري لکه په هزاره جاتو کښې چې د مرکزي دولت مقابل کښې د یو په اصطلاح د نه اطاعت بهیر روان دی. په فاریاب کښې خلک غواړي چې خلک نه غواړي بلکه یو شمېر حلقې غواړي چې په فاریاب کښې یو محلي حکومت په اصطلاح یو فدرالي حکومت جوړ کړي. خو یوه خبره دا ده چې امریکایانو دا او هم ناتو دا تعهد کړی دی چې په د افغانستان د دولت او د اردو سره به مالي مرسته نه غوسوي. که چېرته دا خبره رښتیا وي په خپل تعهد باندې ودري د افغانستان دولت د نظامي لحاظ نوره قوت لري چې طالبان ونه شي کړی چې د په زور باندې قدرت ته ورسېږي. ځکه چې اوس که ځینې غلچکي حملې په دې ولسوالۍ یا په هغه ولسوالۍ کښې کوي دا کار د دې معنا نه لري چې طالبان د یو وخت په جګړه کې چې ښارونه ته رانژدې کېږي د دولت سره مقابله وکړی شي. نو زه داسې فکر کوم خوشبینیمه چې که چېرته امریکایان او یا ناتو نظامي مرسته هم د افغان د دولت سره ونه کړو افغان دولت دومره پیاوړی دی اوس چې که چېرته د مالي مرسته ورسره وشي د خپل ځان دفاع وکړي. او اوس خو دا خبرې هم کېږي چې پاکستان په دې باندې راضي شوی دی چې امریکې ته په پاکستان په خاوره کښې اډې ورکړو. نو که چېرته په دومره ګاونډ کښې د امریکایي قوتونه موجود وي او د افغانستان د دولت سره په لازم وخت کښې هوایي مرسته وکړي طالبان به ونه شي کړی چې دولت په زور چپه کړو.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب.
وڅپانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
زیب شاهین سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی څو د نن ورځې ورځپاڼو ته یوه زغلنده کتنه وکړي. هیله ده تر پای راسره د ملګرتیا فرصت ولري.
Thank you.
په سر کې هم جمهوری اسلامي ورځپاڼه د اسلامي انقلاب سر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی، د فلسطین د جهاد اسلامي د عمومي منشي او حماس د سیاسي دفتر مشر د لیکونو په جواب کې وفرمایل، ورسته بریالیتوب به وګوري. د ایران او اجانس موافقه د ملي امنیت د لوړو شورا په مجوز سره یوه بله میاشت تمدید شوه. اماراتو یو ځل بیا په سیهونستانو خپل نوکری ثابته کړه. د اسرائیلو تاوانونه به ورکړو. ورځپاڼې همدارنګ په یو بل مخ کې لیکلي دي، د ایران د قضایه قوې د مشر سید ابراهیم رئیسی د قضایه قوې د لوړی شورا په غونډه کې وویل، ظاهرا د غزې د مظلومو خلکو او سیهونستي رژیم د پوست ترمنځ سخت جنگ ختم شوی دی، خو بل نرم جنگ چې هماغه نړیوالو محکمو ته د سیهونستانو جنایتکارانو ورسپارل دي باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران قضایه قوې مشر تاکید وکړ، مونږ او درست مسلمانانو ملتونو د دښمن په وړاندې ولاړ یو. له حضرت امام خمینی رحمت الله علیه زده کړې او نن ټول شاهدان دي چې د غلیمانو په وړاندې کلک ودرېدل او هغه په وړاندې شاتګ نه کول د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له همیشني تاکیدونو او تعلیماتو څخه دي. ښاغلی رئیسی وویل، د دغه میدان بریالی هم فلسطینی مجاهدین دي او انشاءالله دغه بریالیتوب به د راتلونکو بریالیتوبونو لپاره زیرې شي او دغه ډول حقیقي فتح مبین به نږدې راتلونکو کې د قدس شریف په ازادۍ سره پوره شي.
خوګو دوستانو، دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. د دغه ورځپاڼه هم دا راز د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني د چین له ولسمشر سره په خبرو کې د ایران او چین ملګرتیا د امریکا له ائتلاف سازه سره د مقابلې لپاره ضروری چاره بللې. ورځپاڼه په دې اړه په یو مفصل راپور کې لیکلي، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني د چین له ولسمشر سره په ټلیفوني تماس کې ټینګار کړی چې د تهران او بیجینګ اړیکې اوږدمهاله او ستراتیژیکې دي. ډاکټر حسن روحاني د چین له ولسمشر شي جینپینګ سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران له چین سره د هر اړخیز شراکت پیاوړتیا ته د ایران اوږدمهاله نظر او ستراتیژیک موقعیت په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو د مادو په عملیاتي کېدو کې په چټکتیا ټینګار کړی دی. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي، د اسلام ایران ولسمشر ویلي ایران تیار دی چې د فلسطین د موضوع د هواري په شمول په بیلابیلو موضوعګانو کې له لویدیځي آسیا سره د چین د ملګرتیا د لوړاوي په لړ کې ملګرتیا وکړي. د ایران ولسمشر د ایران د ولس خلاف د یو اړخیزو بندیزونو د ختمېدو ضرورت او همدا شان د عراق د ریاکټر په بشپړولو کې چټکتیا ته په اشاره سره د ایران او چین په شمول خپلواکو هیوادونو خلاف د امریکا او د هغې د لویدیځي انډیوالانو له ائتلاف جوړونې او سړې جګړې سره د مقابلې لپاره په نړیوالو موضوعګانو کې د دواړو هیوادونو د نږدې ملګرتیاو په ضرورت باندې هم ټینګار کړی دی. ورځپاڼه لیکي، په دغو ټلیفوني خبرو کې د چین ولسمشر هم له ایران سره اړیکې ستراتیژیکي او په ټولو برخو کې مخ په پراختیا بللي او زر تر زره د دواړو هیوادونو د موافقې د اجرایي او عملیاتي کېدو لپاره په هلو ځلو ټینګار کړی دی.
کیهان رسپانه بیا لیکي، د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د فلسطین د جهاد اسلامي د عمومي منشي او حماس د سیاسي دفتر مشر د لیکونو په جواب کې فرمایلی دي، روسته کامیابی به وګوري. د فلسطین مقاومت مصر ته په خطاب کې ویلي دي، موقت اوربند په ختمېدو دی، تثبیت بنشي، حمله لسره پیلو. د ایران د ساتندوی ځواک عمومي قومندان جنرل حسین سلامی وویل، د دښمن د سیسې ختمېدونکي نه دي. په تهران کې د حماس غورځنګ استازي وویل، د الحاج قاسم سلیمانی ایډیا اوسپنیز گنبد تباه کړ. د میانمار د مسلمانانو قاتله سوچي عدالت ته رخ کې شوه. په هندوستان کې د کورونا سرتاوانونه له درې لکونه اوړېدلي دي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویل د ایران د بایکاټونو لغوه کول د امریکای قانوني دنده ده. ورځپاڼه په دې زمینه کې لیکي د ایران خارجه وزیر ښاغلی محمد جواد ظریف د ایران په خلاف د امریکای د بایکاټونو د لغوه کولو په اړه د امریکای د خارجه وزیر انټونیو بلینکن د نویو سرګندونو په غبرګون کې په یو ټویټ کې ولیکل د ټرمپ د پړاو د بایکاټونو لغوه کول یو قانوني دنده ده او د خبرو اترو اړم نه دی. خاغلی ظریف د ایران په خلاف د ټرمپ په بایکاټونو په نیوکه سره زیات کړه، بایکاټونه د ټرمپ په کار رانغلل، د امریکای د اوسنی حکومت په کار به هم رانشي. د ایران د خلکو په میلیارډونو ډالره چې د امریکای د بدماشۍ په وسیله تړل شوی دي خلاص کړی.
خو دوستان اوس هم راګرځو د کابل چاو ځینو نننې ورځپاڼو ته چې لا انټرنیټ هم راخستی او له تاسو سره یې شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ هیواد ورځپاڼې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملګرتیا په دوام لیکنه کړې ده. د لیکوال له انده د دې لپاره چې د ترهګرۍ په ضد له طالبانو ډلې د امریکا د مبارزې تمه شلیدلې او طالبان له ترهګرۍ سره نشلیدونکي اړیکې پالي، نو امریکا هم اړه ده چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې یا خپل ښکیل شي او یا هم له افغان حکومت سره ملګرتیا ته دوام ورکړي. دغه ورځپاڼې به ټینګار کړی چې عرب شیخان هم خی د پاکستان له لارې د ترهګرۍ او القاعدې له ملاتړه تیر شي او ډیر دوام ونه کړي، ځکه په وینا یې چې اوس له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په درشل کې پاکستان په ټول وسر هڅې کوي چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې امریکا ته اډې ورکړي، چې دا کار به له یوې خوا د عرب شیخانو ملاتړ تر پوښتنې لاندې راولي او بل دا چې د ترهګرۍ ضد مبارزه به د ترهګرۍ په ځالو کې تمرکز وکړي.
مشیر ورځپاڼې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وروستیو درنو جګړو ته په اشاره سره نیوکه کړې ده چې د جګړې دواړه غاړې د جګړې ټول اصول تر خپل لاندې کوي او جګړه د عام وګړو په کورونو، ځمکو، باغونو، لوی او وړو لارو کې شروع ده، چې د جګړې تر ټولو ستر مالی او ځاني زیان عام وګړو ته اړوي. لیکوال اندېښنه ښودلې ده چې له روان حالت څخه داسې ښکاري چې راتلونکي څو میاشتې به لا سختې جګړې وشي، ولسوالۍ به لاس په لاس شي او په لویو وړو لارو کې به بریدونه او حملې وشي، چې په دې ډول به د کورنیو بې ځایه کېدل او بې کوره کېدلو شمیر زیات او د عامه خلکو سرتاوانونه به هم زیات شي او د جګړې ښکېل اړخونه به بیا هم یو بل مات نه کړي او هیڅ لویه لاسته راوړنه به ونه لري. له همدې امله لیکوال تاکید کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه دې جګړه ودروي او خبرو اترو میسته دې کینی.
دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپاڼه ده. اطلاعات روز ورځپاڼه د کرونا دریمې څپې او د دې ویروس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو په تړاو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي په افغانستان کې د کرونا ویروس رسمي شمیرنې په وروستیو ورځو او اونیو کې په چټکۍ سره زیاتېږي او د کرونا ویروس د خپرېدو د پړاو کې د ناورین او کړکېچ د رامنځته کېدو شونتیا په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. ورځپاڼې مخکې ټینګار کړی افغانستان کې د کرونا ویروس دریمې څپې د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د بسترې شویو ناروغانو شمیر او ظرفیت لوړ شي. لیکوال غوښتنه کړې ده د کرونا د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د خلکو پر راټولېدو او د روغتیایي ټکو ډیر پام وشي او د مخنیوي لپاره جدي محدودیتونه هم ولګول شي.
عزتمنو دوستانو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای ختمیږي، نو له تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
منگو کورونا دا تهران ریڈیو گرانو او قدرمنو دوستانو سلامونو پولاندې کولو سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې د کورونا خبرېدونکو ناروغۍ په حقلا یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو د کورونا وایروس چې په ټوله دنیا کې خپور شوی د اوسنۍ پیړۍ تر ټولو ستر چیلنج نومول شوی دی چې د نړۍ د خلکو د ژوند ډیر اړخونه یې بدل کړي دي او د خلکو په ورځنیزو ژوند کې پراخ محدودیتونه رامنځته کړي دي. کورونا وایروس او د هغه خپرېدا د ژوند په بیلابیلو حوزو باندې جدي اغیز شیندلی او البته په کلتوري او ټولنیزو حوزو کې ډیر ورایښت موندلی دی. دوستانو، موږ هم په څو پروګرامونو کې به د دغو اغیزو په اکله چې هم مثبت دي او هم منفي له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې استفاده ترې وکړئ.
پریدون کې بیماریو له ډیرو پخواره هسې د انسان ژوند او نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړی دي او د بشر په ژوند باندې پراخ اثرات لرلی دي. دغه سپیرې او کړکېچ رامنځته کوونکي ښکارندي له یوې خوا په ژوند باندې سټرس، اضطراب، کمزورتیا او نیستي ورته پلې ده او له بلې خوا د هسته او د هغې د بقا په نسبت د انسان په پیژندګلوۍ او د پوهې او د علم په پراخولو کې ای اثرات لرلی دي. تر دې حده چې د طبیعت او د هسته په نسبت د بیا تفکر کولو د پیاوړتیا او د اساس سبب شوی ده. په دغو کړکېچونو کې رامنځته شوي بیماریو د خپلې زیاتېدو او د کړچار په بنیاد کله ناکله د نړۍ په لیکوالانو، فلسفیانو او هنرمندانو باندې ژور اثرات کړي دي او د مهمو هنري، ادبي او فلسفي اثارو په حقوقو کې د هغوی الهام بخونکي شوي دي. ډیرو ادیبانو او هنرمندانو خپرېدونکي ناروغۍ د هنري او د ادبي اثارو د خلق کولو لپاره ښه موضوع موندلې او د هغه له دریسې څخه د هسته او د مرګ په شان د بشر د ژوند د ژورو معنیګانو په مطرح کولو بوخت شوي او انساني ارزښتونه په ډیر وضاحت سره بیان کړي دي. ځینو فلسفیانو له خپرېدونکو بیماریو سره استعاري او تمثیلي مخامخې دل لرلی دي او له هغوی څخه یې د فلسفې مفاهیمو د بیانولو لپاره ګټه پورته کړې ده. په 2019 میلادي کال کې په ټوله دنیا کې د کورونا خپرېدونکې بیماری خپرېدو یو ځل بیا بشر له داسې حالت سره مخامخ کړي چې اثرات یې د روغتیا او د طب له سرحدونو ورخوا لاړل. د کورونا وایرس لمنځ رامنځته کېده په اکثرو علمي او معرفتي حوزو باندې سوری وغوړاوه او دینی، اقتصادي، سیاسي، کلتوري، هنري مطالعات او ټولنیز علمونه یې له بدلون سره مخامخ کړل. په حقیقت کې کورونا وایرس د نن ورځې انسان له جدي چیلنجونو سره مخامخ کړی دی، لکه د ټولنیزو راشه درشه له تر ټولو ساده تړونونو رانیولې د ژوند، د مرګ او د هویت په شان بشري ذهني مفاهیمې تر اغیزې لاندې راوستي دي.
دا کرونا وایروس خپرېدل د فستیوالونو او د نندارتونونو په شمول د ډیرو بیرابیلو سیاسي او د ټولنیزو فعالیتونو او د غونډو د ترسره کېدا د چوټی کېدا او د غراز د سینماګانو د تئاتر او د کنسرت د حالونو او د کتابتونونو د بندېدا سبب شول، او دغه وایروس د کلتور په شمول په بیلابیلو برخو کې د هیوادونو په اقتصاد او نړیوالو بازارونو باندې زیات منفي اغیزونه هم وشیندل. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکي چې د یو نوي راپور پر اساس د سینما، د ټلویزیون، د راډیو، موسیقۍ، د نشر، ویډیویي لوبو او د نمایشي او د تجسمي هنرونو په شمول د اروپا کلتوري حوزو او په برخو کې د 2019 میلادي کال کې په پرتله په 13 میلادي کال کې 1.5% کم عاید درلود. د توریزم حوزه هم چې خپل 20% عاید له لاسه ورکړ، د کورونا وایروس په وجه ډیر تاوان لیدلی دی. د غراپور خي چې د اروپا د هنرمندانو او د مؤلفانو د حقوقو په حوزه کې د فعال مؤسسو په سپارښتنې کې د یوې څېړنې پر اساس تالیف شوی دی. د دې خودنه کوي چې د کورونا وایروس په وخت کې د اروپا د الوتکو صنعت چې په تیر کال کې د مسافرانو محدودیتونو چې د کورونا وایروس په وخت کې د اروپا د الوتکو صنعت چې په تیر کال کې د مسافراتي محدودیتونو په دلیل 1.4% عاید کم شوی، د اروپا او د هنر او د کلتور حوزې تاوان لیدلی دی. د دغه راپور پر اساس په 2019 میلادي کال کې، یعنی د کورونا له خپرېدا مخکې، د اروپا د کلتور او د هنر په برخه د یوې بټۍ په شان د پراختیا په حال کې و، او په څه د پاسه 1,000,000 او 600,000 کاري ځواک او 643 میلیارده یورو ګردش سره چې د اروپایي اتحادیې د ناخالص تولید کابو 4.4% جوړول.
دغه سیړنې نامتو تالیفونکی مارک لرمیټ وایي د کورونا وایرس په خپرېدو سره د زرګونو کلتوري او د هنري مرکزونو د بندېدو له کبله د پام وړ او د سختو پایلو کتونکي یو. کلتور لومړنۍ برخه وه چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته خپل فعالیتونه وځنډول، او احتمالا اخیری برخه به وي چې کولی شي له محدودیت بغیر خپل کار له سره پیل کړي. مارک لرمیټ وویل د نمایشي او موسیقۍ د هنرونو د برخو عایدونه له ترتیب سره سم 90 او 80% کم شول. د تجسمي هنرونو، کتاب، مطبوعاتو، سینما او ټلویزیون په شان حوزو له 20 تر 30% پورې کم عاید لرلی دی، او یوازې د کمپیوټري لوبو برخې په مالی گردش کې په 9% زیاتېدو سره د دغه سترې څپې په وړاندې مقاومت وکړ. د سینماګانو، میوزیمونو، د تھیټر او د کنسرت د حالونو چوټی کېدل، او د اوړي د موسم د فیسټیوالونو لغوه کېدل چې د ځوانو استعدادونو او د هنرمندانو د معرفي کولو لپاره ضروري چاره ده، په ټوله دنیا کې دغه صنعت ته سخت زیانونه ورسېدل چې اغیز به تر راتلونکو 100 کلونو پورې احساس شي. په دغه رپورټ او د کارپیژاندو په څېړنو کې ویل شوي دي کچرې تولید، فزیکی ویش او په ژوندۍ بڼه د غونډو ترسره کېدل په لومړي فرصت کې له سره پیل نشي، په نویو پروژو کې د لګل شویو پانګو له منځه تللو خطر موجود دی. سره له دې په نیمایي خلکو کې چې پوښتنې ترې شوي دي، 46% خلکو ویلي دي چې حتی د کنسرت د حالونو د بیرته پرانستل کېدل په بڼه کې ترجیح ورکوي چې 100 میاشتې او 100 کاله په دا ډول غونډو کې له ګډون کولو ډډه وکړي. کارپیژان دی او سیړان دی خبرداري ورکوي چې د نړۍ هیوادونه باید د کلتور او د هنر د سند د حیا او بیا ژوندي کولو لپاره ضروري مالی سرچینې تامینې او برابرې کړي او خصوصي پانګه چونکې دغه کار ته وهڅوي، ځکه چې د کلتور او هنر حوزه هیڅکله له دا ډول اقتصادي تباهۍ سره نه و مخامخ شوې او دغه کړکیچ به ژورې نتیجې ولري.
خو دغه پیښه بل اړخ هم لري او پوهیږو چې په نړۍ کې تل ټول شیان منفي نه دي. کورونا وایروس ثابته کړه هر ګواښ چې په دغه نړیوال کلی کې او د نړۍ په هر سیمه کې چې رامنځته شي له هغه سره مقابله د رغنده تعامل سبب کیږي او د دغه تعامل ضرورت د ملتونو ترمنځ له یو اړخیز پالنې او برتری غوښتنې څخه لیري او اغیر شیندونکې ملګرتیا ده. کله چې د کلتور، د هنر او د کتاب او د کتاب د لوستلو د مقولې خبره کیږي، ټول سیاسي سرحدونه او تعصبات څنګ ته کیږي او منصفانه قضاوت بڼه خپلوي او د نړۍ پر مخ یوه بله درمیڅه پرانستل کیږي. د کاناډا فیلسوف مارشال میک لوهان اټکل کړی و چې نړۍ به په یوه کلی بدل شي او شاید اوس دغه شرایط برابر شوي دي، ځکه چې ارتباطات سبب شوي نړیوال کلی د ارتباطاتو کلی او د اطلاعاتو کلی د ټکنالوژۍ او مجازي الکترونیکي فضاګانو انټرنیټ له پرمختګ او پراختیا او د ټکنالوژۍ او د چینلونو په پراختیا سره محقق شي او د وخت او ځای د محدودیت د ماتېدا کتونکي ووسو. همدا اوس د ارتباطي فضا په وسیله یو کلی رامنځته شوی او د هنر د ژبې په نوم یوه ژبه رامنځته شوې ده چې سبب کیږي ټول له سرحده پرته له یو بل سره ارتباط ټینګ کړی شي. هیچا لومړی شاید داسې تصور نه کاوه چې کورونا وایروس به په دومره اندازه خپور شي او بدلون رامنځته کړي او ګواښ وکړي او خپله هیڅ نښه نښانه هم پرې نشتی. خو همدغه منحوس ویروس یو فرصت رامنځته کړ او هغه د هنر، د کلتور، د کتاب او د کتاب د لوستلو لپاره له سرحده پرته نړۍ وه. داسې نړۍ چې د کورونا ویروس د خپرېدا په شرایطو کې لا پسې پراخ او عمومي شو. په دې موده کې ارتباطات په دې ډول شوي چې د نړۍ ټول خلک یې یوه ګډ ټولنیز او کلتوري یو ځای ژوند کولو ته نږدې کړي دي. د نړیوالې برخې په لور ستراتیژیانې زیاتې شوې او د کورونا وایروس له اغیزونو څخه ورآخوا پروګرامونه طراحي شوي دي. که چیرې مخکې یو شمېر غونډې، فستیوالونه او پروګرامونه د یوه ښار تر حده وو، اوس د نړیوال ارتباط فضا بڼه خپله کړې ده او ډېر پروګرامونه ملي او نړیوال شوي دي. په حقیقت کې د کړکیچ په وخت کې خلک د ژوند د سبک او سټایل له بدلون سره مخامخ شول او یو د پام وړ تعبیر چې لیدل کیږي له رسنیو په استفادې کې د بدلون څرنګوالی.
بل فرصت چې کورونا وایرس رامنځته کړی دی په ټوله دنیا کې له استادانو، لیکوالانو او لوړو شخصیتونو سره ارتباط او په تخصصي حوزو کې هغوی ته بلنه ورکول دي. له ټولې دنیا څخه د خلکو په ګډون سره چې له خپلو کورونو څخه په غونډو بحثونو کې ګډون کوي، د تخصصي موضوعګانو په هکله د ډېرو غونډو جوړېدو موږ ټولو ته د ارتباط نوي اوزار او د ټکنالوژۍ حیرانوونکي توان راوښود. د ډیرو ټولنیزو ادارو او ډلو فعالیتونه متفاوته بڼه خپل کړې ده. مجازي فضا یعنی انټرنیټ ته وګورئ، هر پرګنا له خپلې دلچسپۍ سره متناسب موسیقي غږوي او کنسرټونه ترسره کوي، کتابونه معرفي کوي او متفاوت ماسکونه جوړوي او له نورو خلکو سره مرسته کوي او حتی د کورونا د ویکسینو تجربه هم له یو بل سره شریکوي. میندې او پلاران د زده کړې په نوې رودې سره د خپلو بچیانو ملګرتیا کوي، او هغه کسان چې د انټرنیټ له فضا لري وو ارتباطي کلی یعنی انټرنیټ ته مخه کړې ده چې د زده کړې او تحصیل له قافلې او کاروان څخه شاته پاتې نه شي. موږ ټول د انټرنیټ له لارې د درس، د آنلاین سیمینارونو، د انټرنیټ د روزنې او ویبینارونو په شان له ټکو او کلمو اورېدو سره بلد یو، او له تیرو سو میاشتو راهسې مو ډېر دغه ټکي اورېدلي او لوستلي دي. سره له دې هغه دنیا چې اوس یې لرو د کورونا وایرسو په خپرېدو سره له مخکې دنیا سره زیات تفاوت او فرق لري. د کورونا وایرسو په شرایطو او حالاتو کې د نړیوال کلي د اوسیدونکو د انټرنیټ له لارې کار او کسب هم زیات شوی دی. کورونا وایرس ثابته کړې ده چې دغه بیماری له کبله په مړ کېدو یا ترې بچ کېدو کې ټول غړي یوه کورنۍ ده او ټول یو شان ونډه لرو، او د کورونا وایرس په وخت کې له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده کولی شو او خپل پیوستون او ارتباط زیاتولی شو. له کورونا سره مقابله او د هر انسان د ژوند د بچولو لپاره له هر ډول تعصب پرته او اغیز کوونکي ملګرتیا د دغه نړیوال کلی د ژغورنې لاره ده. موږ ټولو 15 میاشتې وخت په نوې رودې سره تیر کړي چې دنیا په امان کې اوسي، او له تاسو سره به د دغه نوې دنیا په حق بیا هم خبرې وکړو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د موج او کورونا د دغه خبرونې د وخت په ختمېدو سره موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو ملشا.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیر مننه کوم چې زموږ سره ملګری وي. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.